دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
ویان احمد الله ارچیوال په هرات ولایت کې موټر بند چاودنی وطن وژلی او درې پنځوس نورې ټپیان کړي دي. د هرات چارواکي وایي دا موټر بم چاودنه جمعه ماخوستن 9:30 بجې د هرات ښار د څوارلسمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې شوې ده. د هرات والی عبدالواحد قتالی رسنوی ته ویلي چې اته تن امنیتي ځواکونه د دغه چاودنې په ټپیانو کې شامل دي او یو بل یې وژل شوی دی. د هرات والی او د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې د دغې پیښې د تلفاتو شمیر ښایي بدل شي. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت د دغې پیښې په تاییدولو سره وایي چې چاودنې په سیمه کې څوارلس کورونه هم ویجاړ او زیانمن کړي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دغه وزارت وایي چې دغه ډول بریدونه تر ډیره طالبان کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې هدفي وژنې غندلي. په هغه اعلامیه کې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له مقر څخه نن خپره شوه کې په افغانستان کې د ملکي مامورینو، بشري مرستو د ادارو د کارکوونکو، په لوړو چوکیو د کارکوونکو ښځو، د رسنیو د کارکوونکو او نورو وژنه یو ناوړه عمل بلل شوی. اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د دغو بریدونو د فوري بندیدو غوښتنه کړې. ویلي دي چې هغه قصدي بریدونه چې ملکي وګړي پکې وژل کیږي شاید د جنگي جرمونو په ډله کې راشي. د امنیت شورا غړو هیوادونو سیمې او افغانستان ته د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې او د سیمې د هیوادونو ونډه د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه بللې. د دې وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگتن کې د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونو ته د افغانستان سولې ګټه رسیږي. پرایس وایي چې امریکا د روسیې او د سیمې هیوادونو ونډه د افغانستان په امن او ثبات کې مهمه ګڼي. بیا زیاتوي چې په خواهی د افغان سولې د ملاتړ په هدف له روسیې سره کتلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې راتلونکي پنجشنبه به د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. خود امریکا د بندنوی چارو د وزارت ویان وای د اوس لپاره د روسیې سره د کومې غونډې خبره نشته. یو شمېر افغان چارواکو او سیاستوالو ته د مسکو په غونډه کې د برخه اخیستنې بلنه ورکړل شوې، خو تر اوسه چا په دې غونډه کې د ګډون خبره رسمن نه ده تایید کړې. بریتانیې د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښودلې چې له 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانې ویلو یې بندیز لګولې. د بریتانیې ټلیګراف ورځپاڼې د حکومتي چارواکو له قوله لیکلي دوی له دې پریکړې وروسته د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره پر خپلو مرستو بیا کتنه کوي. ټلیګراف د دې هیواد د بهرنیو اړیکو د پراختیا د ویان د دفتر له قوله لیکلي چې د برېټانیې حکومت سمدستي د دې پریکړې په اړه د افغانستان له پوهنې وزارت څخه روښانتیا غوښتي او له دې هیواد سره د ښوونې او روزنې په برخه کې د خپلو مالي مرستو د هر ډول احتمالي پایلو په لټه کې دي. ټلیګراف لیکلي تیرو دوو لسیزو کې برېټانیې د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره لسګونه میلیونه ډالر مرسته کړې او پر همدې مرستو له 300,000 څخه زیاتو نجونو ته یوازې تیرو شپږو کلونو کې ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره شوې. پرون د پوهنې وزارت ویان دی نجیبه آرین رسنیو ته د دې وزارت د نوې پریکړې دلیل د زده کوونکو د والدینو غوښتنه بللې. د پوهنې وزارت دې پریکړې په کور دننه هم مخالفتونه راپارولې دي. د کندهار امنیتي مقاماتو تر یوې اونۍ وروسته نن سهار وختي د کندهار هرات لوی لارې د بیرته پرانیستل کېدو خبر ورکړې. د کندهار د پولیسو ویان سارنمن جمال بارکزی نن امریکا غږ ته خبرو کې د یادې لارې د خلاصون په تصفیهوي عملیاتو کې له تیرو درې ورځو راهیسې د جګړې پر مهال د 2 وسلوالو وژل کېدو او 12 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې. د زیاتوي چې پر یاد لار په لسګونه ماینونه هم له منځه وړل شوي. یوه اونۍ پوره شوه چې د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې د کندهار هرات د عمومي لوی لارې ډمبر سړک د مسافرو پر مخ تړل شوی و. مسافر او موټر چلوونکي لا هم په سیمه کې د امنیتي ګواښونو د موجودیت خبر ورکوي. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د فیسبوک ټولنیزه شبکه وایي د امریکا او چین ترمنځ د شخړې له کبله هانګ کانګ تر اوبو لاندې د 2000 کیلومترو د کیبل تیرولو پروژه بنده کړې. د دغه شبکې یو ویان وال ستریټ ژورنال ته ویلي چې دا پروژه د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت له فشارونو وروسته لغوه کړه. امریکا وایي چې دا پروژه ملي امنیت ته بالقوه ګواښ دی. د فیسبوک د ټولنیزې شبکې ویان زیاته کړې چې دوی د ټولو خواوو سره د سیستم د تنظیم لپاره کار کولو ته لیواله دي تر څو چې د امریکا د حکومت اندېښنو ته ځواب وویل شي. د فیسبوک شبکې د چین ټیلیکام او ځینو نورو شبکو سره په ګډه په 2013 کې د دغه پروژې د پیلولو لپاره د اجازه غوښتنه کړې و. د دغه پروژې اصلي کار دا و چې د ښکېلو غاړو ترمنځ معلوماتو رسولو بهیر چټک کړي. ډنمارک او ناروې د کرونا وایروس پر ضد د استرازینیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراو. ډنمارکي چارواکو پرون وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو له کبله یې د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولی دی. راپورونه وایي چې په ډنمارک یو تن وروسته له دې مړ شو چې دا واکسین یې وکړ. ویل شوي چې دې واکسین د ځینو کسانو په وینه کې غوټې پیدا کړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې څو کسانو ته دا ستونزه پېښه شوې ده. د ډنمارک د روغتیا وزیر په یوه ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه اوس ممکنه نه ده او نورو څېړنو ته اړتیا لري. له ډنمارک وروسته ناروې وویل چې د نویو کلینیکونو نتیجو تر څرګندېدو پورې د استرازینیکا واکسین ورکړه دروي. د پاکستان د واکمن ګوند سیاسي مخالفین وایي په مشرانو جرګه کې شپږ پټې کیمرې پیدا کړي. لا معلومه نه ده چې دا کیمرې د سنا په مجلس کې څه وخت ولې او چا نصب کړي، خو د پاکستان د خلکو ګوند یو غړي مصطفی نواز کوکر د هیواد استخباراتي ادارې تورنې کړلې چې دغه کیمرې د حکومت پلوه کاندیدانو د ملاتړ لپاره نصب کړي چې د سنا ریاست او معاونیت څوکیو ته کاندیدانو. سیاسي مخالفینو ویلي چې پټې کمرې د رای ګیرۍ په غرپو کې نصب شوې وي. چارواکو د پیښې په هکله تحقیقات پیل کړي او پټې کمرې د رای ورکولو د غرپو نه لرې کړي دي. د سنا د مجلس د ریاست لپاره د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند د کاندید او برحال رئیس صادق سنجرانی او د خلکو د ګوند غړي یوسف رضا ګیلانی ترمنځ سیالي وه چې صادق سنجرانی د سلو څوکیو څخه اته څلوېښت وګټلې او یو ځل بیا د مشرانو د جرګې رئیس وټاکل شو.
د لوبو له ډګره وروستۍ خبر دا دی چې د افغانستان د اوز لوبې غوره لیګ دویم پړاو پایلوبې کې د کندهار او کندوز لوبډلو سره سیالي وکړه چې دواړو لوبډلو په ټاکلي وخت کې درې درې نمرې واخیستلې او لوبه مساوي اعلان شوه. لوبه نن د کابل پر وخت د غرمې وروسته درې نیمې بجې پیل شوه. د کندوز لوبډلې چپاندازانو د اولې پاڼۍ په لومړۍ بریدونو کې دوه نمرې واخیستلې. له هغه وروسته د کندهار لوبډلې هم دوه نمرې واخیستې او د لوبې تعادل یې برابر کړ.
دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ترکیه د اپریل په میاشت کې د افغانستان پاکله د یو کانفرنس جوړېدو اعلان کړی دی. د افغانستان د چارو کارپوهان وایي چې هم افغان حکومت او هم طالبان به شرایطو ته په پام لرنې په دغه کانفرنس کې د ګډون او یا نه ګډون پریکړې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن د جمعې پورس پر سپی ډول په استانبول کې د افغانستان د سولې د بهیر د چټکول لپاره د افغان خکیلو غاړو د اساسو او افغان سیاسي مشرانو په ګډون را روانې میاشتې اپریل په اوږدو کې د یو کانفرنس د جوړېدو اعلان وکړ. ترکیه د رسمي خبري اژانس په ګډون یو شمېر نړیوالو خبري رسنیو د مولود چاوش اوغلو له قوله ویلي چې دا کانفرنس په د قطر د دوهې روانو خبرو بدیل نه، بلکې د ښاغلي اوغلو پر وینا د دوهې خبرو لپاره یو مومیت کانفرنس. ترسلا دغه کانفرنس لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالح علي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته د امریکا د بهرنی چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا پر اسول شوې دي چې په ترکیه کې د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې د یو کانفرنس د جوړېدو یادونه شوې وه. همداشان ترکیه ویلي چې ټاکل شوې دا هیواد به افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی هم وټاکي. افغان حکومت تروسه په ترکیه کې په جوړېدونکو کانفرنس کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې، خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره اونۍ د افغانستان د سولې بهیر درځو لپاره پارکی دیوی غونډی مشري کړی ده. د مصالح علي شورا دفتر ویلي چې دا شورا ژر د امریکا د نوي وړاندیز په باب د شورا د رهبرۍ په کمیټه کې بحث کوي. د دې وړاندیز د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني او لوبلی مرسل امرالله صالح د امریکا نوي وړاندیز په سختو ټکو رد کړی وو. دا لا معلومه نه ده چې افغان حکومت په دې اړه خپل دریز بدل کړي او کنه. په خواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي مشرانو په ترکیه کې د کانفرنس د جوړېدو هرکلی کړی دی. طالبان ویلي چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت وړاندیز ترلاسه کړی او پرې غور کوي. طالبان یو پوخانی چارواکی سید اکبر غوی چې تر اوسه دغه کانفرنس په اړه ډیر معلومات نشته، خو دی فکر کوي چې طالبان به شرایطو ته په کتنې په دغه کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي.
تر کوم حد چې زه پوه یم یا خبر یم، یو مثال وایم، شرایط به ډیر وي، خو یو جز به وایم لکه مثلا طالبان دا وایي چې حکومت به د یو ډلې په صفت باندې هلته شرکت کوي، لکه طالبان چې د یو ډلې په صفت باندې شرکت کوي. یو شرط به دا وي د دې په نسل به نور شرایط ولري.
د ولسي جرګې غړی ډاکټر یارباز خان حمیدی وای چې افغان حکومت به هم شایته ته په کتنې په دغه کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي.
موږ د دې ناسې لپاره خوشبینه یو په دې شرط چې د افغانستان حکومت افغانستان ولس پکې برلاسي دوی غوښتنې او پیشنهادات پکې ومنل شي. خو کبیا هم د بارنیو چارو امریکا بارنیو چارو وزیر چې کومې خبرې کړي امغه سي تعدیدامیزه امرانه خبري دا د افغانستان د ولست لپاره د افغانستان د ملي شورا لپاره تملنه لوړ نه وي.
د سیاسي چارو یو کارپوه نجیب آزاد وایي چې په دوه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکشي پلاو ترمنځ خبري ډېرې اوږدې شوې او امریکا او نور نړۍ دې پریکړې ته رسیدلې چې د افغانستان لانجه په دوه کې د دواړو غاړو ترمنځ حل کیدونکې نه ده، نو ځکه نور بدلونونه ته مخه وکړه.
د ترکیه ناسته خورا مهمه ناسته دا او توقع دا ده چې دا ناسه د افغانستان کې د سیاسي تحول ترڅنګ سیمه ایز اتصال هم رامنځته کړي، ځکه چې د افغانستان د سولې کلی د افغان دولت او طالبانو سره نه بلکې د امریکا او د سیمې د هیوادونو سره ده چې د یوې ژر یو تفاهم ته سره ورسیږي.
ترکیه کې دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې روسیا په پام کې لري، د امریکا، چین، پاکستان او د افغان سیاسي مشرانو په ګډون د دې میاشتې په 13 په مسکو کې د یو کانفرنس کوربه شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
راپورونه ته ادامه ورکوم. له خبريالانو نه د ملاتړ نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دوی زیاتوي چې په دغه هیواد کې له رسنیو نه د خزینه کارکونکو وتل دوام لري. نورحال د لیمینیا ځای پر رپورت کوي.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون په دې وروستیو کې د امنیتي ګواښونو لامل له رسنیو څخه د 300 افغان خزینه کارکونکو د وتلو په اړه راپور خپرېدو ته په اشاره ویلي چې دغه هیواد کې د خزینه خبريالانو سره د تاوتریخوالي څپې ته سخت اندېښمندي. دغه نړیوال فدراسیون هم درنګ زیاته کړې چې په افغان رسنیو کې پاتې خزینه کارکونکي د هغوی د امنیت نیولو په اړه د جدي اقداماتو غوښتونکي دي. د خبريالانو د نړیوال فدراسیون عمومي منشي انټونی بلانکر ویلي افغان حکومت باید د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب برخه کې چې هر ورځ ځان خطر کې دی هڅه زیاتې کړي. دغه فدراسیون هم درنګ ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو مسؤلونو ورته ویلي چې د امنیتي ګواښونو لامل نه شي کولای خبريالان او نوي خزینه کارکونکي د دند لپاره ونیسي. پر همدې مهال په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هم یو ځل بیا رسنیو څخه د خزینه کارکونکو پر وټلو اندېښنه ښودلې او زیاتوي چې حکومت باید پر رسنیو کې د خزینه کارکونکو د امنیت په اړه لازم اقدامات وکړي. دغه کمیټې د جن دربار خمشرې وحیدې فیضی امریکا غک ته ویل
خوشحالي سره باید تاسو وایم چې دا درې میاشتې هم د ډېر تر کې چې ډېرې خزینه ژورنالستانې د اکثریت ولایتونو راغلي دي کابل کې امنځای کې اوسېږي یا هم خپل ولایت خپل کاري خده د کور نه کار کوي. اکثریت د کابل نه داسې خبريالان خزینه خبريالان موږ لرو چې افغانستان یې ښایي او د تهدیدات لپاره خپل ملک او خپل دندې پریښودلای.
د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د وروستي راپور په اساس د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هیواد پر رسنیو کې 1600 اتاویا خزینه کارکونکو دنده لرله، خو سشمیر 1300 تنو ته کم شوی دی. شریفه د هغې خبریال مستار نوم دی چې د امنیتي ګواښونو له امله له یو ناامنه ولایت څخه یې کابل ته پناه راوړې ده.
دولت په کار ده چې باید لاس په کار سي. تاسو وینئ چې هر ورځ قرباني کوي، هر ورځ موږ خزینه خبريالان له لاسه کو، اما دولت مو وی ته باید لاس په کار سي، اقدامات ونیسي او لازم تدابیر ورته ونیسي.
بلخوا په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نای په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نامنوي او هدفي بریدونو تر زیاتې دورسته څه کم 50 خبريالان له هیواد څخه وتلي دي چې 15 خزیون جنې دي. د نای د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې ول افغان خبريالان او درسنیو کارکونکو وژل شوی چې سلويخت سلنې خزې تشکیلوي. د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په تازه پیښه کې روانه میاشت په ننګرهار کې د نکاس خصوصي تلویزیون درې خزینه کارکونکو وژل شوې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا په ایوا ایالت کې هغه خبريالانو چې تیر کال د تورپوسی امریکایي جورج فلوید د وژل کېدو وروسته د پایل شو مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال تورنه شوې و، روانه ونی په محاکمه کې ګناهګار و نه ګڼل شو. خو د دې خبريالې محاکمه په امریکا کې د خبريالانو په وړاندې د پراخ او اندېښنو ښکارندوی کوي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
په ټول امریکا کې ورس سلیغه مظاهره پیل شوې چې د جورج فلوید په نامه یو تورپوست امریکایي د پولیسو په قید کې ووژل شو. تیر کال په ټول امریکا کې د ټولنیزو جنجالونو کال وو. د بیان د ازادۍ مدافعین وایي خبريالان هم په بیساري توګه له توقیفونو او بریدونو سره مخ شول. اندیا سهوري چې په ایوا ایالت کې د یو ورځپاڼې خبريال ده وایي د یو مظاهره د ریپورت ورکولو پر مهال پرې د مرچو سپری وشندل شو او ونیول شو.
ما دا فکر نکاو چې د پولیس افسران څخه تیخته خکار دی. ما کوم غلط کار نکاو. بنان ما لاسونه پورته ونیول او مو ویل چې زه خبري علایم.
په میناپولیس کې د فلوید له وجل کېدو وروسته څو نه نارامه رامنځته شوې. هغه خبري اعلان چې د دوغو پیښو ریپورتونه برابرول خپل خبر وګرځیدل. د امریکا د بیان ازادۍ د څار بنسټ په وینا په 2020 کال کې کابو یو سلوډیش خبري اعلان نیول شوی او یا هم بندیان شوی دی.
دا د یو کال مخکې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. دا زمونږ په تاریخ کې تر ټولو پیښو زیات شمېر و. مونږ په 2018 کال کې کار پیل کړ. ډېر شمېر خبریالان د خبري رپورټونو د ورکولو پر مهال نیول شوي او بندیان شوي دي. دا کار بې ساري ګڼل کیږي او د بیان د ازادۍ د نقص لپاره یو غیر معمول کال و.
په ټول امریکا کې د خبریالانو په وړاندې تورونه لري شوي دي. پای وکی چران ولان وای سحوری او د هغې ملګری سپنسر روبنټ د تیټو پر کېدو لپاره د پولیسو د لارخونو په وړاندې مقاومت کړی وو.
ما د هغې کین لاسونی وزکه هغه ولاړه او لسیمی تلل نه و. وروسته بیا هغې ځان شاته کش کړ. کله چې خاغله روبنټ راورسید او د هغې خلاصي ونیو او هڅه وکړه چې زما لقید څخه لری کړی.
د بخنی نړیوال سازمان د هغې قضیه په امریکا کې د بیان د ازادۍ یو امتحان بولی. منصفه پلاوی سهوري مجرمونه ګڼله او د بیان د ازادۍ مدافعین وایي دا قضیه کېدای شي هغو خبريالانو ته یو بیلګه وي چې د خبريالۍ پر مهال نیول شوي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
زموږ غاک د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د کرونا وایروس د خپرېدو د یو کلنۍ په مناسبت په خپل لومړی مخامنې وینا کې له امریکایانو وغوښتل چې په مخ کې له پرتو ننګونو سره په مبارزه کې همکاري وکړي. تفصیلي پر رپورت کې اوري.
یو کال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان کووید 19 د نړیوالې ساري ناروغۍ په توګه اعلان کړ. له هغه وخت راهیسې په ټوله نړۍ کې له 2.6 میلیون څخه ډیر خلک مړه شوي چې 1530 په متحده ایالاتو کې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپلو خبرو کې چې د پنځمې په شپه یې درلودل وویل
موږ ټول یو څه له لاسه ورکړل. یو مشترک تکلیف، مشترک قرباني. داسې یو کال چې خلک پکې مړه شول او د ټولو عزیزان مړه شوي دي.
د پنځمې په ورځ په خپل لومړی ماښامنې وینا کې ولسمشر بایدن د خپل کار په 1500 ورځو کې د خپل حکومت هغه اقدامات په ډاګه کړل چې له مخې کورونا ویروس ته ماته ورکول کیږي. هغه همدارنګه په لومړی 100 ورځو کې د 100 میلیونو کسانو د واکسین کېدو په برخه کې پرمختګ ته هم اشاره وکړه. ولسمشر جو بایدن وویل
موږ واقعا په شپېتو ورځو کې د 100 میلیونو شاتونو د هدف ته نږدې شوي یو. د نړۍ هیڅ کوم بل هیواد دا کار نه دی کړی.
بایدن وویل ټولو ایالتونو ته امر کوي چې د می تر لومړۍ نیټې پورې ټولو بالغ امریکایانو ته واکسین ورکړي. خو نوموړی له یو شمېر ننګونو سره مخ دی. یو شمېر امریکایان په واکسین شک لري او د تکساس په ګډون یو شمېر ایالتونه د صحي فدرالي ادارې لارښوونو ته پام نه کوي. تکساس په وروستیو کې هغه قیودات لري کړل چې له مخې د ماسک اغوستل جبري وو. ولسمشر جو بایدن وویل
The easiest thing to do to save lives.
Yo mask, د ژوند خوندي کولو لپاره تر ټولو اسانه شی دی. ځینې وختونه د موږ سره بیشي د دې پر ځای چې په ګډه کار وکړو ایالتونه د یو بل خلاف شي.
شنن کې وایي د واکسینونو او روغتیا پروتوکولونو په اړه ویشل شوي نظرونه ټول سیاسي وو، په ځانګړې توګه د ناروغۍ په لومړیو ورځو کې. کاترین بایکر د پوهنتون استاده وایي
خلک د عامې روغتیا په اړه بیلابیل پیغامونه ترلاسه کوي او فضا تر دې حده متزاده سوې چې د خلکو باور په ساینس او عامه روغتیا کې له منځه تللی دی. دا په حقیقت کې د پوهېدو وړ دی. خلکو ته ضد او نقض پیغامونه ورکرسوي دي، مګر زه فکر کوم دا یو تلپاتې زیان دی چې ترسره سوی.
بایدن د پنجشنبه په لومړیو کې د 1.9 تریلیون ډالر کومکی بسته توشی کړه. دا بسته د جمهوری غوښتونکو له ملاتړ پرته د کانګرس لخوا تصویب شوه. بایدن د راتلونکو ونې د مرستې دلته د ترنامه لاندې ټول هیواد کې سفر کوي. ګالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، د خوست د زنو سیمو یو شمیر خلک له روغتیایي مسؤلینو نه غوښتنه لري چې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق. موسی خیل، قلندر، صبری او ځینې نورې هغه سیمې دي چې کور په کور د ګزان ضد واکسین پکې نه پلی کیږي. خبریال ابراهیم رحیمی پام دی اکلا رپورټ لري.
د خوست د هغو سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې کور په کور د پولیو واکسین نه پکې تطبیقیږي، له روغتیایي چارواکو غواړي چې کور په کور د واکسین د تطبیق لپاره صحیح رضاکاران ورولېږي. د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکی سید امین وایي که صحیح رضاکاران کور په کور د واکسینو تطبیق وغواړي، خلک ورسره پوره همکاري کوي، ځکه تر ډېره بریده د دغو واکسینو پر اهمیت پوهېدلې دي.
مخکې به کور په کور ګرځول ډېر ښه و، ټولو ماشومانو ته به د واکسین کول. نو اوس د څه وخت کېږي چې دا واکسین بند شوی دی، نو ځینې وخت دا روي چې دغه ماشومان پاتې شي، موږ کورونو کې ماشومان پاتې شي، هر څه خو مثلا داسې چې نه موټار لري نه ټکټار لري نه بل شی، نو نشي کولی چې دی کلینیک ته لوړ شي. نو موږ هیله دادو چې دغه واکسینو پروګرام دی بیرته پیل کړي.
د 2019 میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې چې د پولیو واکسینو کمپاینونه له ستونزو سره مخ شول، د دې ولایت په مساخیلو، قلندر، صبریو او ځینو نورو سیمو کې د کور په کور واکسین کمپاین نه دی پلی شوی. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین منګل آشنا راډیو ته وویل چې لا هم په ګڼو سیمو کې د وسلوالو طالبانو له لورې کور په کور یاد کمپاین ته د تطبیق اجازه نه ده ورکړل شوې.
کور په کور کمپاین ګټې دا دي چې هغه ماشومان چې ویده وي یا مریض وي یا میلمانه وي یا نوي زیږیدلی وي، د موږ واکسینو ټیمونه کور په کور ورځي د دغه ماشومانو چې عمرونه یې د 15 کالو کم وي، د دوی پوښتنه کوي، د پامیل غړو سره یې خبرې کوي او هغوی ته د پولیو واکسین تطبیق کوي.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د یو شمېر کورنیو د انکار او ځینو سیمو ته د صحي رضاکارانو د نه ورتلو له امله د وروستیو کمپاینونو پر مهال لسګونه زره ماشومان له ګزن ضد واکسین نه محروم شوي دي. د دې ولایت اوسیدونکی شیرخان بیا له خلکو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو روغتیا په نظر کې ونیسي او د ګزن ضد واکسینو لپاره یې نږدې روغتیایي مرکزونو ته یوسي.
په بازو کلیو کې واکسینو والا نه ګرځي او په بازو کې ګرځي، نو له هغې خلکو څخه مې داخله ده او له پلارانو او له میندو څخه چې نږدې کلینیکونو ته او ملکی اسپاتال ته دی مراجعه وکړي چې خپل ماشومان له پولیو واکسین څخه پاتې نشي.
پولیو دایمي معلولونکي وایروسي ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل ته په ډېرې اسانۍ سره انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د هر کمپاین پر مهال هر ماشوم ته د ګزن ضد واکسین په ورکولو سره د دې ناروغۍ مخنیوي ممکن دی.
د پښتو آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
درنو اوریدونکو، د کرهنې مسولین وړاندوینه کوي او وایي چې ساکال په جنوبي ولایتونو کې د وچکالۍ ګواښ شته. د غرض دوی د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي غوښتنه لري او زیاتوي چې که د اوبو د استعمال په برخه کې سپماونه شي، نو ستونزه به څو برابره نوره هم زیاته شي. د دې موضوع تفصیل د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې اوري.
د ژمی د اخیری میاشتي روسي شپې ورځې هم پر تیرېدو دي، خو په کندهار او د جنوب په ټولو ولایتونو کې ډېر لږ اورښت سوی دی. د کرهنی مسولین د اوبو د سپما په برخه کې د مرسي ژغکی او ځاتی چې کده اوبو په کارونه کې پاملرنه ونسی ممکن حالات تر بدو بدتر حالت ولاړسي. د کندهار د کرهنی او مالداری ریاست د طبي سرچینو امیر انجنیر عبدالحمید سادات په اړه د سیوای
د کندهار ولایت اړوند مسوالې چې د شتونه دي تاسو کې اوس یو سروي راوخ تقریبا د 500 شاوخه کې موږ په دامان او خاکریزو په جوړې کې برمیلو چې د پیړیو پیړیو راهیسې چې دلته یعنی چې د الله د ځمکه پیدا کړې ده او دا اوبه ورکولې د کاریزونو تر نن ورځې پورې هغه کاریزونه اوس وچ دي. نو دا چې اوس وچکالي راسي دغه حالت په نورم ډېر تیزي سره دوام پیدا کوي.
د مریضو هندارو په مرسته لدی برمو څخه په لوړ اندازه د اوبو ضایعات د اوبو د منابعو د وچیدو په برخه کې لوی اندیښنې هم رامنځته کړې دي.
موږ د ماسپ معلومات لرو چې 50 متره کې اوبه وي د شتو کې په 40 متره کې اوس د هغه 80 متره ته تللي دي. نو دا کال پر کال باندې راسي کښته ځي.
دغه راز ځینې ځکوال هم غوښتنه لري چې د غیر قانوني برمو یا ژورو څاهنو په برخه کې دي حکومتي ادارې خپل څارنه ډېره کړي او د اړتیا وړ سیمو کې دي بیا د اوبو د منظم استعمال لپاره ځکوالو ته لارښوونې وکړي.
ځینې ساحو کې چې دا اوس د شمسي امدار فلسوي دي د دې څخه مثال خلک استفاده کوي ماشینانه رچول دي چې اوبه بې ځایه مصارف د شتمن ټکو کې الهوي چې باران نسته الهي مثال باران نسته نو هغه اوبه چې کوم سبب د ځکه فزخيره په تل کې وجود لري دغه اوبه باید بې ځایه مصرف نسی.
په جنوبي ولایتونو کې د کرهنی مسولین وایي چې د یو آباد کال لپاره 180 ملي متر اورښت اړتیا ده چې اوس دا کچه یوازې 10 ملي متر ته رسیږي. د کندهار په ګډون د غونډوي ولایتونو کرهنه تر ډیره د کاریزونو او ویالو پر اوبو ولاړ ده چې د غیر قانوني برمو په وجه زیاتره کاریزونه اوس اوچسوي او په ویالو کې هم اوبه د اورښت د کموالي په وجه لږ بهیږي.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
په 1991 کال کې د شوروي اتحاد د ټوټه ټوټه کې دونه را پدې خو د خارجي فضا د پلټنې او د وسلو د کنټرول په شان د تعریف شوو ټاکلو ساحو په باره کې عمومي ډګر پیدا شو. دغه دواړو هیوادونو په دې تازه وخت کې د سٹارټ نوی تړون د 50 کال لپاره وغځاوه چې د امریکا او روسي په ټولو خاره پیما اټومي وسلو باندې د تصدیق وړ محدودیتونه لګوي. لیکن د روسي سره کاري روابط د دې معنا نه لري چې په هغه خطر استر کې پټ کړو چې روسي امریکا او زموږ متحدینو ته مخامخ کوي. جمهور رئیس بایدن دا د فبروري د میاشتې په 19مه نیټه د 2020 کال د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې د خبرو په ترڅ کې ویلي امریکا او اروپا باید دریز ورکړي او د هغه ګواخ غم وخوري چې د روسیې لخوا مخامخ کیږي. کرملین زمان په دیموکراسي او حمله کوي او اداري فساد په وسلو سمبالوي چې کوشش کوي زموږ د حکومتوالي سیستم ته تاوان ورسوي. د روسي مشران غواړي خلک فکر وکړي چې زموږ سیستم ډیر فاسد دی یا دومره فاسد دی لکه د دوی. مګر د روسي د خپلو ادباو په شمول نړۍ پوهیږي چې دا رښتیا نه ده. جمهور رئیس بایدن وویل د روسیې جمهور رئیس پوتین غواړي اروپایي پروژه او زموږ د ناټو ائتلاف کمزور کړي. ولی د یوکران د ملي حاکمیت او ځمکني تمامیت لپاره ودرېږو او دا د امریکا او اروپا لپاره خورا مهمه اندېښنه ده. همدا علت دی چې د بې باکۍ غم خوړل کېږي او د روسیې بې سنجشي په امریکا په ټول اروپا او نړۍ کې په کمپیوټري شبکو حمله کول خطرناک کیږي چې خپل دسته جمعي امنیت وژغورو. جمهور رئیس بایدن ویلې د لویدیس په خلاف د ختیځ د جنگ اچولو خزیه نه ده، نه د جنگ د پیدا کېدو غوښتنه ده. موږ داسې یو راتلونکي غواړو چې ټول ملتونه وکول شي په آزاده توګه بې د تاوتریخوالي یا د تیرې له ګواښ نه خپله لاره وټاکي. موږ نشو کولی او باید نه د ساړه جنگ د سختو بلاکونو او د عکس العمل مخالفت ته راستانه شو. سیالي باید د هغو موضوعګانو په باره کې د همکارۍ مخه ونه نیسي چې پر موږ ټولو باندې تاثیر کوي. جمهور رئیس بایدن ویلی منگ باید در دموکراتیک و ارزختون و لپاره ودریگو او ده حق چا پا خلاف مبارزه وکلو چه نیزار کوی او فشار عادی کوی.
درنو ویدیم که تاسه ده امریکا غاک سر مقاله واریده چه ده امریکا رسمی نظر سرگنده. پا همده سره ده نن سرخ پراونه پای ترسیگی. مننه چه ترده شویم ده امریکا غاک آشنا رادیو پراونه واریده. تربیان خدای ماچ.